ستړي مشه د یک شنبه ورځ د اگست 2 او د مازیګر 3 بجې د مشال رادیو پر روانه خبرونه کې مو زه نجیب امیر قربایم. په دې خبرونه کې ته راپورونه تفسیری او نیوز پروګرام لرو، خو د دې هر څه وړاندې د پښتونخوا سیمې او نړۍ خبرونه ورو د بشیر غوښ.
لمړی د خبرونو سرټکی، په پاکستان کې د بارانونو او سیلابونو له وجې د مړو شو شمیره 109 ته رسیدلې ده. د انګور اډې څیرمه سیمه کې پر ډیورنډ کرخه د پاکستانی پوز په ډزو کې یو افغان پوځي زخمي شوی دی. طالبانو په هلمند کې بېوزلو ته ورتلون کې مرستې سوځولې دي. د خبرونو تفصیل، پاکستان کې له قدرتي افتونو سره د مبارزې قامی اداره ان ډی ایم ای وای په ملک کې د روانو بارانونو او سیلابونو له وجې 109 کسان مړه او 46 ژوبل شوي دي. د یادې ادارې یو چارواکي احمد کمال نن مشال رډیو ته وویل چې د بارانونو او سیلابونو له وجې په خیبر پښتونخوا کې 50، پنجاب کې 21، پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې 19، بلوچستان کې 14 او ګلګت بلتستان کې 15 کسان د سیلابونو له وجې مړه شوي. بلخوا تیره شپه د خیبر پښتونخوا له قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې د دې صوبې په خیالي او جندي سیندونو او سردریاب کې د سیلابونو د زیاتېدو له کبله خلکو ته له سینده د لری اوسېدو غږ کړی دی. د جنوبي وزیرستان او پکتیکا ترمنځ پر ډیورنډ کرخه انګور اډې سیمه کې د پاکستانی پوځ په برید کې یو افغان پوځي زخمي شوی دی. دغلته د راز محمد په نامه یو افغان چارواکي نن مشال رډیو ته وویل چې برید له هغه وروسته وشو چې طالبانو پر پاکستانی پوځیانو راکټونه ویشتلي وو. د هغه په خبره په ځواب کې پاکستانی پوځ د طالبانو پر ځای افغان ځواکونه په نښه کړل. تر اوسه پاکستانی پوځي چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي، خو قومي اسمبلی کې د سرحدونو او قومونو د کمیټې مشر مولانا جمال الدین مشال رډیو ته نن وویل چې د طالبان سره د مذاکراتو پر مهال د پاکستانی پوځ داسې برید کول غلط کار دی. عوامي ورکرز پارټي اسلام آباد کې د پښتنو د کچا آبادی د کورنو د نړولو پر ضد د حکومت خلاف په سپریم کورټ کې درخواست جمع کړې ده. په درخواست کې غوښتنه شوې چې د مومندو، باجوړ او نورو سیمو د خلکو کورونو ورانول دي زر تر زره ودرول شي. چارواکي وایي چې دا کورونه غیر قانوني دي ځکه یې ورانی. د عوامي ورکرز ګوند مشر فانوس ګجر نن مشال رډیو ته وویل
د خلکو د پلاټونو په قبضه او خبرونو کو نه دا دا وکړو چې راځي د دې خلکو دی. موږ دا خبره کوو حکومت نه پکار وایي چې د خلکو له موتب پاسولو نه د دې املاک د تباکولو نه هغه بلډوزر ګرځولو په بدل کې ورته متبادل پیسې او واز په لرې پرتو علاقو کې یو رهایشي منصوبه نه ورنه ورکړي. دا د ریاست د حکومت ذمېداري ده. موږ دا خبره کوو دا غونډګردي ریاستي دهشتګردي د دې سټیټ منلو ته موږ او عوامي حقیقت نه تیاره.
تر پرون پورې د چارواکو په وینا د اسلام آباد په I-11 سکتور کې د ښار انتظامیه د پولیسو درنې مشینرۍ په زور د پښتنو 400 کورونه وران کړي او وایي چې دا کار به تر هغې جاري چې ټول کورونه ختم کړي نه. د سوات مدین سیمه کې پولیسو د سوري ورکولو په تور د جرګې غړو په ګډون ته کسان نیولې دي. د مدین تانی سچو محمد علي نن مشال رډیو ته وویل چې دوی په شاګرام سیمه کې د یوې جرګې لخوا د دوو کورنیو ترمنځ د شخصي شخړې د هوارې لپاره د یوې جنې په سوره کې د ورکولو مخه نیولې ده او دا کسان یې نیولې دي. د پاکستان قانون له مخې سوره یو جرم دی او د کې ککړ کسانو ته سزا ورکول کیږي. افغان چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د هلمند د کجکی ولسوالۍ د محاصره شوو کورنیو لپاره د سره صلیب لخوا استول شوي مواد سوځولي دي. د کجکی ولسوال ملا عبدالرازق مسلمیار نن د مشال رډیو افغان څانګې ته وویل چې ټاکل شوی وه دغه مرسته پر 240 کورنیو وویشل شي. د کجکی ولسوالۍ لار له دریو میاشتو راهیسې د وسلوالو طالبانو لخوا بنده شوې ده چې د چارواکو په خبره له وجې ځایي خلک د ګڼو ستونزو سره مخ دي. وسلوالو طالبانو د سره صلیب کمیټې تر دا مهاله په دې اړه څه نه دی ویلې. خبرونه له مشال ریډیو څخه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په قطر کې د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره د ایران، شام او اوکران کې د روانو شخړو په اړه خبرې کوي. دغه غونډه د خلیج د عربي هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د کیری د خبرو ترڅنګ کیږي. کیری هڅه کوي چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اټمي موافقې په اړه چې د جولای په لومړۍ نیټه لاسلیک شوې د عربي هیوادونو اندېښنې لري کړي. کیری منځنی ختیځ د سفر په لومړی پړاو کې پرون په قاهره کې و چې د امریکا مصر د سټریټیجیک ډایلاګ د بیا پیلېدو په اړه چې د 2009 کال په مصر کې د سیاسي شخړو راهیسې ځنډیدلې خبرې وکړي. د عراق د کوردانو د سیمې مشر مسعود بارزانی د کردستان د کارګرانو د ګوند پی کے کے له وسلوالو غوښتنه کړې چې د عراق له شمالي سیمې ووزي څو د ترکیې د هوایي بریدونو چې ملکی تلفات اړي مخنیوي وشي. د برزانی د دفتر لخوا د خبر پڼه پرون یوازې څو ساعت وروسته لاغې خبره شوه چې د عراق په شمال کې د پی کے کے پر کمپونو د ترکیې د هوایي بریدونو په ترڅ کې لږ تر لږه شپږ تنه ووژل. دا پیښه د کردستان د خود مختار سیمې د مرکز اربیل ختیځ لور ته په زرکیل کلي کې رامنځته شوې ده. د کردستان د کارګرانو د ګوند پی کے کے وسلوال په 2013 کال کې له انقرې سره د اوربن په ترڅ کې د ترکیې له جنوب ختیځ څخه د عراق شمال ته واوښتل. ترکیه وایي د هغو ترکی پولیسو او پوځیانو د غچ غسلو لپاره د هوایي بریدونه کوي چې د کوردي سخت دریځو په هدفي حملو کې وژل شوي دي. پرون د یمن وزیر اعظم خالد بها په سعودي عرب کې له جلا وطنۍ وروسته بیرته د یمن عدن ښار ته ستون شو. وروسته له هغې چې سیمه ییزو جنګیالیو د جولای د میاشتې په نیمایي کې د ایران د ملاتړ لرونکي حوثي یاغیان له عدن څخه وویستل، بها د یمن د جلا وطنۍ حکومت تر ټولو لوړ پوړی چارواکی دی چې عدن ته ورځي. په عدن کې د هوایي میدان چارواکو ویلي چې نوموړی د سعودي عربستان په یوه الوتکه کې چې له ریاضه الوتې وه په سیمه ییز وخت غرمه مهال دغلته ور ورسید. دا خبر نو پای
خبرونه مو د بشیر ګواښ نوریدل په روانه خبرونه کې اوري. پاکستان کې د سیلابونو له وجې د وژلو شوو کسانو شمیره 109 ته پورته شوه. بلخوا د موسمیاتو اداره د نورو سیلابونو وړاندوینه کوي.
د دې په جمانی کې د دریابونو کې اوبو مقدار پڑاوی دي. لکه څلال په دریا کابل کې نوشر مقام باندې چې د دې سیلاب د دین علاوه مردان سوات ملتند ویم کم نالے دی هغه دی وختي فل روان.
عوامی ورکرز پارٹی په اسلام آباد کې د کچا آبادۍ د نړولو پریکړه عدالت کې چیلنج کړه.
حکومت له پکار وایي چې د خلکو له موسم پاسولو او د دې املاک د تباه کولو نه هغې بلډوزر ګرځولو په بدل کې ورته متبادر په اسلام آباد په لرې پرتو علاقو کې یو رهایشي منصوبه نه ورکړي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا استازي د سولې لپاره د پاکستان هڅې وستایلې. فلفل افغانستان وایي پاکستاني ځواکونه پر پوستو ډزې کړې دي. سربیره پر دې 19 پروگرام د مشال مرکه کې د امان الله ناصر خبرې اوري را سره اوس. رازو د خبرونه لومړی راپور ته. په پاکستان کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي اداره ان ډی ایم ای وای په ملک کې د روانو بارانونو سیلابونو له وجې د مړو شوو کسانو شمیره 109 ته پورته شوې ده. بلخوا د موسمیاتو محکمې ویلي دي چې د قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا په شمول په ټول ملک کې به د پشکل د بارانونو لړۍ روانه وي. د دې ترڅنګ په کابل سیند کې د لوړې درجې سیلاب دی او خلکو ته خبرداری ورکړل شوی دی چې محفوظو ځایونو ته دې ځانونه ورسوي. نور تفصیل له اسلام آباد احمد الله تاسو ته راوړي.
د قدرتی آفتونو سره د مبارزې قومي اداره یا ان ډی ایم ای وایي چې په ملک کې د بارانونو او سیلابونو له وجې 109 کسان مړه او 46 جوبل شوي دي. د ان ډی ایم ای چارواکي احمد کمال مشال ریډیو ته وویل چې د بارانونو او سیلابونو له وجې په خیبر پختونخوا کې د ټولو زیات 50 کسان مړه او 45 جوبل شوي دي. په پنجاب صوبه کې 21 کسان مړه شوي دي. پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې 19 کسان مړه او 15 جوبل شوي دي. په بلوچستان صوبه کې 44 کسان مړه او 46 جوبل شوي دي. او په گلگت بلتستان کې 15 کسان مړه او 2 جوبل شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان نه علاوه په نور ملک کې بارانونو او سیلابونو د 1340 کلو د 200000 زیات خلک متاثره کړي دي او د متاثرینو لپاره 1420 امدادي کیمپونه جوړ کړي شوي دي چې پکې قریبا 1400 پورې کسان میشت دي. بلخوا د آفتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې یا پی ډی ایم ای یو چارواکي محمد ندیم مشال ریډیو ته وویل چې بارانونو او سیلابونو په خیبر پختونخوا کې درې سوه شل کورونو ته په مکمله توګه او درې سوه شپږ اویاو ته په جزوي توګه نقصان رسولی دی. دې تر څنګه د موسمیاتو محکمې چارواکي محمد ریاض وایي چې د قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا په شمول د ملک په یو شمېر برخو کې به په شکل د بارانونو دا لړۍ د راتلونکو یو څو ورځو پورې دمې دمې سره جاری وي. تیر کال هم د بارانونو او سیلابونو له وجې په ملک کې د درې سوه شپېته پورې کسان مړه او پنځه ویشت لکو څخه زیات متاثره شوي وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د عوامي ورکرز ګوند غړو د اسلام آباد په یو محکمه کې د حکومت هغه پریکړه چیلنج کړه چې په ترس کې په تیرو څو ورځو کې د اسلام آباد په کچا آبادۍ سیمه کې سلګونه کورونه ونړول شول. په دغو کې زیاتره کورونه د پښتنو خلکو او دوی د حکومت په وړاندې فریادونه هم کول، خو دوی فریاد چا ونه اورېده او دغه کورونه ونړول شول. اوس په زموږ همکار ریاض موسی خیل له اسلام آباد راپور لري.
د تیر زیارت پورز د اسلام آباد آی 11 کچه آبادی په ضد شروع شوی اپریشن خلاف عوامي ورګر پاټه او ځینې متاثره شوی خلکو سپریم کورټ کې درخواست جمع کړې دي. د عابد حسن منټو وکیل په ذریعه جمع کړې شوی درخواست کې ویل شوی دي چې دا وخت پلکونو خلک د سر سوری نه لري، حالانکه د پاکستان په آئین کې دا د ریاست ذمہواری ده چې خلکو ته د روزګار او تحفظ سره سره د اوسېدو ځای هم ورکوي، خو حکومت د آئین په ضد لګیا دی. مشال ریډیو سره خبرو کې د ورکر پارٹی مشر فانوس گجر ویناوا
نواز شریف او د اسلام آباد سرکار د آئین وایلیشن کې چې هغه د پاکستان اوسیدون کې خلک د ډېر زیات زنانا دی بې عزت کړ، ډېر زیات زنانا زخمیان شو، د زرو نه زیات خلک زخمیان دي. روان شپږ اته سو کسانو باندې دی مقدمه جوړه کړې. نو په دې باندې موږ سپریم کورټ ته تللو. موږ د پاکستان د آئین پته لګو چې دغه پوزیشن څه هغه د پاکستانیانو د سر د سوری، د پاکستانیانو د علاج، د پاکستانیانو د روزگار، د پاکستانیانو د اوسانی پاره کې د پاکستان آئین وایي. څو کچر په دې آئین کې دا سيزونه نو د اسلام آباد کې د آئین او د انسانیت توهین ولو شو.
د په خبره دا تحریک به تر هغه روان وي تر څو چې بې کور کړل شوی خلک نبي په ځای کړی شوی. د سی ډی ای د هغه دریس په جواب کې چې دا خلک په غیر قانونه ځای ناستو او دا پلاټونه د نورو خلکو ملکیت ته فانوس ګجر وې.
د خلکو د پلاټونو په قبضه او خبرونو کو نه دا داوا کو چې دا ځای د دې خلکو دی. موږ دا خبره کو حکومت نه پکار وایي چې د خلکو نه موثق پاسولو نه د دې املاک د تباکولو نه پای بلډوزر ګرځولو په بدل کې ورته متبادل په اسلام آباد په لري پرتو علاقو کې یو رهایشي منصوبه نه ورنور کی، یو سرچت ته ورنور کی، یو سوري ځای ته ورنور کی. دا د ریاست د حکومت ځمېداري ده. موږ دا خبره دا غونډه ګرځي ریاستي دیش ګرځي د دې سټیټ منول ته موږ او عوامي
د یادونې ده چې د عوامي ورکر پارټۍ درخواست د کچه اورېدنې لپاره منظور شوی دی او په دې باید د ګل پورز باس کیږي. درخواست کې داخله وزارت، سی ډی ای، د کابینې ډیویژن سیکرټری، چیف کمشنر اسلام آباد او آی جی اسلام آباد فریق جوړ کړی شوی دی. درخواست کې عدالت ته دا خواست هم شوی دی چې تر څو د کیس فیصله نوي راغلي تر هغې د آبادۍ ړنګولو عمل ادرولو حکم ورکړي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تیر ورځ د سویلی وزیرستان په انګور اډه کې ناپیژندل شو وسلوالو د امنیتي ځواکونو په یو کیم د توغندیو برید کړی دی. د کرخې هغه غړخته افغان چارواکي وایي برید وسلوالو طالبانو وکړو، خو پاکستاني ځواکونو په افغان پوستو ډزې وکړې او امنیتي سرتیری ټپي کړ. نور حال د سیلاب مسعود په راپور کې.
د خوشای ادارو چارواکي او ځایي قبایون ویایي چې د توغندو په دغي برید کې سزانی مالی زیان و نه شه، خو په دغه باره کې مشال ریډیو چې د سرحدي پوله په هغې لوري د افغانستان حکومت د سفارتکارۍ د واکمن راز محمد سره تماس ونیو، هغوی د پیښه پخلای وکړلې او ورسره یې دا هم راوښول چې د توغندو دغه برید طالبانو وکړلې، خو په سیمه کې موجود د پاکستان د امنیتی فورس سرتیرو د میش په پوستا د غټه وړې وسلې غن د زونه لاګیا کړل چې په نتیجه کې د افغانستان د سرحدي پولیس یو سرتیرای سخت ژوبل شو.
پاکستان باندې طالبانو جنگ وکاو پاکستان د خاورې نه مزار ګوردا پایسول پاکستان کې ولاګل او دې ټول فوجانو خپل سر ورته خپل کوم مقابله کې پاکستانیا فوجانو د موږ په پوسټو باندې حمله وکړل او دې موږ یو کس زخمي هم لرو موږ په دې باندې کار نه درو موږ نه غواړو چې افغانستان او پاکستان اړیکې سره خراب کړو
د انګورا دا په سرحدي پولې دا د رنگ پېښو په باریک شمه چې د سولي وزیرستان د قومي اسمبلی نمائندہ او د سفران کمیټۍ مشر مولانا جمال الدین پښتنا وکړه هغه وویل
پاکستان او د افغانستان په مابین کې د خیر کول خو ښه خبره نه ده د شکل عام مذاکرات شروع شي د مذاکرات په دې کې خیر کول د عین د مذاکرات د ناکامولو کوشش شوه د پاکستان او د افغانستان حکومتي چارو کې دا په کور دی چې د خپل کاسونو د خبره وکړو
په انګورا ډاک شه د تیرې میاشتې په اولنۍ نیټه د ډزونو د بدلون په نتیجه کې د افغانستان د سرحدي پولیس یو سرتېری مړ او د دواړو لورو نه دوه دوه نور سرتېری پر ارژلې شوي وو دا د هغې یادوي چې د دغې نیټې نه تر دا وخته پورې د انګورا ډې سرحدي پوله تړلې شوې ده چې له مخې یې د پولې په دواړه طرفه اوسېدونکي د رټو مشکلاتو سره مخمخ دي سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیر اسماعیل خان
د مشال ریډیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو
د باختر سوری
په پاوکم 2 بجو
راشه درشا
په اتمه نټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکا
په درې نیمه بجو
د سندرو امیل
په سلور نیمه بجو
اور دونکو د مشال مرکه د همدی خبرونه په روستیو دیرش منټو کې اوري اوس تاسو راپورنه لرو د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي ډانیل فیلمن وایي د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو سره د لیدلو پر مهال هیله څرګنده کړې ده چې د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات لپاره به افغان دولت او طالبان زر بیرته خبرې پیل کړي نوموړي همداراز د دغو دواړو افغان غاړو د مخامخ خبرو د زمینې برابرولو قربتوب له امله د پاکستان په ځانګړي توګه د پوز د مشر حسیستایل دي نور تفصیل له پیښور د زبیح الله شفق پر راپور کې
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ډانیل فیلډمن د پاکستان له سیاسي او پوځي چارواکو سره په لیدنه کې هیله څرګنده کړې چې د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات لپاره به د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ خبرې اترې ژر پیل شي فیلډمن دا څرګندونې په اسلام آباد کې د پاکستاني پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف په بهرنیو او امنیتي چارو کې د صدر اعظم نواز شریف له سلاکار سرتاج عزیز او نورو چارواکو سره د لیدنې پر مهال کړې د پاکستانی پوځ مطبوعاتي څانګې یا آیس پی آر په یو خبري کړي خبر پاڼه کې ویلي د امریکا ځانګړي استازي د شنبې پر ورځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف سره په دواړو خزو اړیکو او سیمه ییزو موضوعاتو خبرې وکړې او د افغان دولت او طالبانو د مخامخ خبرو د قربتوب او زمینی برابرولو له امله د پاکستان په ځانګړي توګه د راحیل شریف ستاینه وکړه خبر پاڼه کاږي دواړو مشرانو هیله څرګنده کړه چې په افغانستان کې به د تلپاتې سولې لپاره دواړه خواوې ډېر ژر د سولې خبرې اترې بیرته پیل کړي ډانیل فیلډمن په داسې وخت کې افغانستان او پاکستان ته په خپل وروستي سفر راغلی چې د تیر میاشتې په اومه نیټه د پاکستان پایتخت اسلام آباد ته نږدې په مری کې د افغان دولت او طالبانو استازو د لومړي ځل لپاره سره مخامخ ولیده او په یو شمېر موضوعاتو یې خبرې وکړې که څه هم دواړه خواوې په دغه لیدنه کې د سولې د خبرو اترو پر جاري ساتلو سلا شوي وه او ټاکل شوې وه چې د دوو خبرو دویم پړاو به د جولای په 1 نیټه په اسلام آباد کې ترسره شي خو د افغان طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې له امله د خبرو دویم پړاو تر نامعلومې نیټې پورې وځنډېده تر دې مخکې د امریکا ځانګړي استازي په کابل کې له خبریالانو سره په خبرو کې ویلي وو چې ډېر ژر به د افغان دولت او طالبانو د خبرو دویم پړاو پیل شي چې امریکا به پکې د څارونکي په توګه برخه واخلي نوموړي همداراز پر افغان طالبانو غږ کړی او چې له رامنځته شوي فرصت څخه ګټه پورته کړي او د افغانستان د جمهور رئیس د سولې بلنه ومني
ذبیح الله شفق په پیښور کې د افغانستان د سولې عالی شورا هیله ښایي چې د ملا محمد عمر مړینه به د سولې لپاره د طالبانو په هوډ او ارادې اغیز ونه کړي بلکې پیل شوې پروسه به بریالی پړاو ته ورسیږي د دې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد د خالی په ورځ د دیني عالمانو په یوه غونډه کې وویل چې د وروستیو بدلونونو سره سره د دولت او د طالبانو هڅه باید دا وي چې په مناسب وخت کې د سولې د خبرو دوهم پړاو پیل کړي یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري
په داسې حال کې چې د ملا محمد عمر د مرګ له اعلان وروسته د وسلوالو طالبانو په غوښتنه د سولې د دویم پړاو خبرې ځنډول شوي، د افغانستان د سولې عالي شورا هیله ښیي چې طالبان دې د سیاسي تجربې څخه په ګټې ډېر ژر بیا دې خبرو ته زړه ښه کړي. د دې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد په کابل کې د شنبې په ورځ د دیني عالمانو او د اسلامي انقلاب ګوند لسګونو غړو په یوه غونډه کې وویل چې د ملا محمد عمر نشتون باید د کمزورۍ نقطه ونه ګڼل شي. هغه وایي چې د سولې په تړاو ځینې پرمختګونه رامنځته شوي او باید دواړه لوري د هغې ساتلو لپاره هڅه وکړي.
موږ هیله لرو چې د طالبانو د اسلامي تحریک مشرتابه به د دغه مشکلې مرحلې نه په صحیح صورت باندې د ډېر معقولیت سره د اختلاف په ځای باندې د اتحاد طرف ته لاړ شي او داسې یو نوی قیادت به رامنځته کړي چې هغو په افغانستان کې سولې ته ترجیح ورکړي.
نوموړی وایي وسلوال طالبان ممکن د مشر تر ټاکل کېدو او ځینو مشورو پورې خبرو ته زړه ښه نه کړي، خو په ټوله کې تر اوسه دې ډلې څه منفي پیغام نه دی ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو له ملا عمر وروسته ملا محمد منصور خپل نوی مشر ټاکلی، خو ورسره راپورونه خپاره شوي چې په سر یې د طالب چارواکو ترمنځ اختلافونه ایجاد شوي دي. بل خوا دا اندېښنې له دې امله هم په زیاتېدو دي چې وسلوالو طالبانو د نامعلومه وخته پورې له افغان حکومت سره د سولې پیل شوې پروسه درولې. په داسې حال کې چې ټاکل شوي وه دا خبرې د تېرې جمعې په ورځ ترسره شوې وای. له دې سره یو شمېر دیني عالمان وایي داسې وخت چې له یوې خوا د سولې خبرو بریالۍ کېدو ته هیلې ډېرې شوې وې، د ملا محمد عمر د مړینې څخه پرده پورته کول د سولې لپاره په خبرو کې د خلا رامنځته کولو هڅه ده. مفتي عبدالشکور رسنیو ته وویل پاکستان هڅه کوي چې په یوه او بله بهانه دا خبرې ناکامه شي، خو هغه ټینګار وکړ چې د افغان حکومت مخالفې ډلې باید پوشي.
دا به تاریخ هیڅ کله هېر نه کړي چې اوسامه چېرته مړ شوی، د چا په لاس مړ شوی دی. د اوسامه د مرګ نه وروسته او طالبانو هیڅ کله تاسو ته دا جواز نشته چې تاسو د دې خاین په ملک کې استوګنه وکړي. دا زه غور وکړي، مسلمان د یو سوري نه دوه پیړۍ مارنه چیچي او تاسو او موږ یې په زرهاو پیړۍ چیچلي.
له دې سره یو شمېر نور دیني عالمان او د اسلامي انقلاب د ګوند غړي وایي چې مرموز دا ډول مرګونه ممکن د سولې خبرې وزنډوي، خو باید دواړه لوري خپل صداقت ونه بایلي او خبرو ته دوام ورکړي. دوی وایي افغان حکومت باید د ملا عمر نشتون د طالبانو د کمزورۍ نقطه ونه ګڼي، بلکې په پوره جدیت سره بل پړاو خبرو ته چمتووالی ونیسي او د هغوی ځینې معقولو غوښتنو ته پاملرنه وکړي.
یوسف خان زدرانو په کابل کې. نوی طالب مشر ملا اختر محمد منصور تر ټاکل کېدو وروسته په خپله لومړنۍ وینا کې پر وسلوالو طالبانو د یووالي او د جګړې د دوام ټینګار کړی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد لخوا رسنیو ته د ملا اختر محمد منصور په استول شوي دی غږیز پیغام کې د افغان حکومت سره د سولې مسله د دښمنانو تبلیغات بلل شوي. په اړه نور تفصیل تاسو اجمل ان وړاندې کوي.
نوی طالب مشر ملا اختر محمد منصور د پخوانی طالب مشر ملا محمد عمر خلاف چې د واکمنۍ تر نسکورېدو وروسته یې چا غږ نه و اورېدلی، د خپلې مشرۍ په دویمه ورځ یو غږیز پیغام خپور کړ او په هغې کې پر خپلو ملګرو د یووالي او د جګړې د دوام ټینګار وکړ. هغوی چې د ملا اختر محمد منصور دا وینا یې اورېدلې وایي نوی طالب مشر په خپلو لومړنیو څرګندونو کې ډېر ټینګار د خپلو ملګرو ترمنځ په یووالي کړی او هغه طالبانو ته یې د قناعت ورکولو ژمنه کړې چې د ده په وینا خوابدې دي. ملا اختر محمد منصور په خپله وینا کې د افغان حکومت سره د سولې پروسې ته هم څنګزنه اشاره کړې او دا یې د دښمن تبلیغات بللي. که څه هم ځینې کسان د سولې په وړاندې د هغه دی دریځ د سولې د راتلونکي په اړه نهیلي کړي دي، خو یو شمېر شنونکي وایي تر اوسه پورې چې د طالبانو سره د سولې په برخه کې کوم پرمختګونه شوي دا ټول د ملا اختر محمد منصور تر څارنې لاندې هغه مهال شوي چې دا د طالبانو د مشر مرستیالو. د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز غړي حکمت الله عظیمي ازادي راډیو ته وویل د سولې په وړاندې د نوموړي نوې مخالفت ښایي د طالبانو په لیکو کې د یووالي د ساتلو او پر وسلوالو د خپل واک د ټینګولو یوه هڅه وي.
دوی نشي کولای چې دغه وسستي مشر وټاکل شو او ودی وایي چې زه سولې ته راضي یم. دا به هغه ګونګسي او هغه اوازې چې د طالبانو په رهبري شورا کې او د طالبانو په صفوفو کې شته چې وایي چې دوی غواړي چې اختر محمد منصور غواړي چې تر څو مجاهدین په افغان دولت او پاکستان باندې خرڅ کړي هغه به حقیقي شي. نو د دې دپاره همدغه په کار هم ده او دی په دې فکر کې دی چې د اوس دپاره یو څه وخت باید زه منتظره پاتې شم تر څو هغه خپل نظام او خپل کنټرول په طالبانو پر لیکو باندې ثابت کړم.
یو شمېر نور څېړونکي هم په داسې وخت کې چې د طالبانو ترمنځ خپل منځي اختلافات زور اخیستي د سولې خبرې نه ګټورې او نه هم ممکنې.
همدې موضوع ته زموږ بل همکار اسرار عالم مومند هم کتنه کړې ده چې د ملا عمر د مړینې نه پس د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو مذاکراتو په ډاو ځنډیدای شي او کنه دا سیرنیز راپور تاسو ته دراورو.
په داسې حال کې چې د طالبان د مشر مولا محمد عمر له مړینې وروسته د دې ډلې د مشرۍ په سر اختلافونه رامنځته شوي، د افغانستان د سولې شورا ویلي دي هیله لري چې له دې ډلې سره د دویم دور رسمي خبرې زر پیل شي. بلخو د پاکستانی طالبانو او چارواکو ځنو سرچینو مشال ډو ته ویلي دي چې د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی یو کال وړاندې مړ شوی دی، خو طالبان دا خبر ردوي. د سیمه ایزو چارو کارپو رحیم الله یوسفزی وایي د جلال الدین حقانی له مرګ سره به په دې ډله هیڅ اثر پرې نه وځي، ځکه چې نوموړی له اوږدې مودې راهیسې بیمار وو او د حقانی شبکې پوځي مشري د ده زوی سراج الدین حقانی پر غاړه لري. خدا وایي د مولا عمر د مړینې خبر په ډاکېدو سره د ډلې ته لوی تاوان رسېدلی.
افغان طالبان چې اختلاف دی او کدی د خپل خلاف لري نه کوي نو دا تنظیم به کمزور کېږي او دې کې به ډلې پرې جوړېږي. او فعلا خو د دې مستقبل چې دی دا ښکاري چې دا مسلې حل کولو کې به وخت لګي، دې کې به ډېر مشکل راځي. داسې را نه وي امیر چې کوم دې ته غار شو کې که منصور یو که بل وي، نو دا خو هغه حیثیت نه دی کوم چې د ملا عمر و، نو دې ته به ډېر زیات اوس مشکلات مخې ته راځي او
خدا سیمه دو چارو یو بل کارپو سمی یوسفزی بیا پر دی نظر ده چې طالبان لا هم ډیر وسلوال او اثر لري او راتلونکې یې شته.
نو زه فکر نه کوم چې طالبان به سمدستی ډول له منځه ولاړ شي یا به مشکلات ورته پیدا شي او یا به داسې کرایسس سره مخامخ شي. البته تر یو حده پورې به کمزوري شي چې یو شمېر کسان د طالبانو نه اوس عملاً تللي دي، خو دا هغه کسان دي چې په انفرادي ډول باندې خو د طالبانو په لیکو کې د طالبانو په تنظیم کې اهم عہدو باندې وو، خو خپل داسې غټ جهادي کمانډران یا جهادي جنگیالي په افغانستان کې نه لري.
سمی وایي که څه هم د طالبانو دننه ځنې کړې پر دې عقیده لري چې مشر مولا منصور یې د پاکستان تر اثر لاندې دي او افغان حکومت هم دا فکر کوي، خو دا په خبره داسې نه ده او پاکستان په طالبانو سل په سله کنټرول نه لري. سمی وایي د طالبانو نوی مشر د سولې په اړه ډېرې لږې خبرې کړې دي، ځکه چې هغه ته معلومه ده چې زیاتره طالبان د سولې له روانې پروسې سره ملاتړ نه لري.
زما په خیال اوس چې ما د طالبانو د نوي مشر بیان اوریدلو، هغه زیاتره خبرې په دې کولې چې جهاد او مقاومت ته به دوام ورکوو او د خبرو سلو خبرو پسې تاسو ډېر مګرځئ او ټول کوشش په دې باندې وو چې خپل مقاومت او خپل جګړې ته به دوام ورکوو. نو دا فبریکی چې هغه ډله چې اسلام آباد کې مذاکرات کړي وو، هغه ډله اوس د طالبانو له جدا شوې ده او چې کوم اصلي ډله ده او دا وخت کنټرول د طالبانو په لاس کې د ملا محمد منصور افندله، هغه دا څنګه دی چې په نږدې ورځو کې د مذاکراتو ته تیار شي.
بلخو رحیم الله یوسفزی وایي د سولې خبرې ټولې د ملا منصور په مشرۍ روانې وي او دا خو شوه چې د سولې خبرې وځنډول شوي. دا په خبره ځکه چې د طالبانو ترمنځ اختلاف دی او که چېرې اوس د سولې خبرې کیږي نو هیڅ ګټه به یې نه وي.
او د اختر محمد منصور مخالفت کیږي، د مخالفینو شمیر هم زیاتیږي. اختر محمد منصور هم کوشش کوي چې ځان له نور ملګري پیدا کړي، نو په دې حالت کې به طالبان څنګه خبرې وکړي؟ او خبرې ممکن ده په آینده کې وشي، خو
د تیرې میاشتې په یو دیرشمه نیټه د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د دویم دور خبرې کیدونکې وي، خو د طالبانو د مشر مولا محمد عمر د مړینې د خبر راتلو سره وځنډېدلې. خو د افغانستان د سولې شورا هیله ښودلې چې د سولې خبرې د لنډې مودې لپاره ځنډېدلې دي او ډېر زر به پیل شي.
د اسرائیل مومن په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې په موقتی ډول ودرېدلې دي او چارواکي هیله مند دي چې دا به زر پیل شي.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهاله دي
سپلیم په خو ګورې نو ته به داغ احمد ګل فنکار څکه زمیدار زیبا د خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې زلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
حالات داسې دي چې سندري ویونکي دي او کوم موسیقاران دي په ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت باقاعده روان دی، پای کې د موسیقي لپاره بل یو شاندار ځای دی. ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
اوریدونکو د سټوډیو د غړی ستن خی چې پیښور کې درې نیمې بجې کېدونکې دي په پوره درې نیمو بجو درته بشیر ګواښ نه خبر نو لنډیز باندې کوي. پاکستان کې له قدرتي افتونو سره د مبارزې قومي اداره ان ډی ایم ای وايي په ملک کې د روانو بارانونو او سیلابونو له وجې 109 کسان مړه او 46 ژوبل شوي دي. د یادې ادارې یو چارواکي احمد کمال نن مشال رېډي ته وویل چې د بارانونو او سیلابونو له وجې په خیبر پختونخوا کې تر ټولو ډیر نقصان شوی دی او 50 کسان مړه شوي او په سلګونو کورونو ته زیان رسیدلې دی. د پاکستان په سپریم کورټ کې د اسلام آباد د کچا آبادۍ نړولو پر ضد جمع کړل شوې درخواست کې غوښتنه شوې چې حکومت دې له کورونو ورانولو رامنی شي. دا درخواست عوامي ورکرز ګوند دایر کړی دی او وایي چې اول باید حکومت خلکو لپاره یو خوندي ځای پیدا کړي بیروسته دې کورونه وران کړي. د سوات مدین سیمه کې پولیسو د سوري ورکولو په تور د جرګې غړو په ګډون اته کسان نیولې دي. د مدین تانې اس ایچ او محمد علي نن مشال رېډي ته وویل چې دوی په شاګرام سیمه کې د خلک ونیول. طالبانو د هلمند کجکی ولسوالۍ کې د 240 کورنیو د مرستو سامانونه سوځولې. د کجکی ولسوال ملا عبدالرازق مزلیار پیښه تایید کړې ده خو سره صلیب او استوال طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په قطر کې د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره د ایران شام او اوکراین کې د روانو شخړو په اړه خبرې اترې کړې. د کوردستان د سیمې مشر مسعود بارزانی د کوردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی له سوالو غوښتنه کړې چې د عراق له شمالي سیمې ووځي څو د ترکیې د هوایي بریدونو چې ملکی تلفات اړولي مخنیوی وشي.
د خبرنو لنډیز مو د بشیر ګواخ نوري د اوریدونکو سترته 19 پروګرام د مشال مرکل رو چې د ځل پکې امان الله ناصر ملما ده.
کډرمن اوریدونکو په خبرونه د مشال مرکه کې مو په کوټه کې خدای نور ناصر هر کاری کوم. خبرونه د مشال مرکه نن له پښتانه اداکار د ګنشمیر ډرامو له پروډوسر ډایرکټر او لیکونکي سندرغاړي او د مشال رادیو له همکار امان الله ناصر سره کوو. امان الله ناصر چې د خیبر ټلویزیون د بلوچستان څانګې مشر دی یو شمیر د پښتو او اردو ژبې ډرامې لیکلي. په دې ډرامو کې یې کار کړی او دا ډرامې یې پروډوس کړي او ډایرکټ کړي دي. امان الله ناصر صاحب تر ټولو مخ تاسو ته په خبرونه د مشال مرکه کې تود هرکلی وایو.
او زه هم د خپل طرفه سه په مشال کې تاسو تود هرکلی وایم.
ډیر مننه. ناصر صاحب پیدایش مو چیرته سوی او دمړنۍ زده کړې مو چیرته سره کړې دي؟
دا چې دی چې زه د پولی اخو او تدې خوا ته په دما بین کې ډیر منډي
لره وبر دي خوړل
لره وبر می دواړه خوړلې دي. هغه په داسې چې پیدایش خو زما په کندهار کې سوی دی او بابا او مورکی زما دواړه د لورلای وو او بیا داسې 15 کال الته په افغانستان کې د تیرې دوه ورځې چې ما تر 12 پورې الته سبق ویلې بیا دغه بعد د شخړې او د ستونزې را ما بینست شوې بیا بیرته موږ بیا نو لورلای ته نو لاړو بیرته خپل کلی ته نو لاړو کوچ ته راغلو.
او بیا دغه ستاسو راځم ستاسو فیلډ ته کنه چې تاسو څنګه راغلاست لمشومته مو دا شوق او کیا هم بس حادثاتي تور راغلاست په ډوډۍ پسې راغلاست دلته دا څنګه وکي تاسو نور ژوند څنګه و دغه کتمر ورو نکړل جوه؟
حقیقت خبره دا د زچ پیدا سویم زما داسې په یاد چې زه اکټر وم کنه او زما د بابا چې دی اکټینګ د دې څخه ډیر بد رات لکنه هغه
اکثر پښتنو کورونه کې دا مسله
نه نه هغه هغه بل کم زما بابا چې ډیر یعنی د خلاص ذهن مالکو هغه دا ویل وای اول باید چې تخپل سبقونه زده کړی تر سره کې او زما بابا د زده کړو دومره شوقي و چې زما یواری په یاد دي چې موږ او زما د دوو ورونو پاسپورتونه جوړ کړی موږ هندستان ته استولو د ورو زده کړو د پاره کنه نو هغه چې هغه داسې تنگ نظر سړی نو چې موږ دا وای چې د پدې د ویل وای بیا موږ زده کړی خرابېږي یواری خپل زده کړی کمپلیټ کړي بیا به عمر او ما بيخي د کوچنی عمر څخه ما چې به دا د اختر په ورځو کې څونه پیسې به مې ګټلې وې، دا به مې دا د انډین د فلم اکټرانو فوټوګان به تصویرانو عکسونه به ما رانیول، په پښتو کې د بدر منیر او د آصف خان دغه عکسونه به ما رانیول او دغه به ما د ځان سره ایښول. نو زما اوله ډرامه چې وه زما چې په یادېږي زه د اتو کالو وم او په دوهم سند کې ما سبق ویلی او دا ډرامه وه دغه مردم شماری کېدله په افغانستان کې خلکو به دا نمونه نور شول، یعنی د خپلو ښځو د دې نمونه به نور شول. نو په دغه موضوع باندې موږ د خپل ښوونځي محمودي طرزي مکتب د خوا څخه ډرامه جوړه کړې وه او په دا ډرامه کې زما رول چې و د اتیا کالو د سپین ږیري و.
او ته څو کلن وې؟
او زه اته کلن وم. او په هغه کې زما په یاد دی چې دغه د پلاستیک ږیره و، دغه د پلاستیک ویښتانو دا به په دا غوږو کې به مې بیا هغه تار بند کړي نو به هغه ږیره دا رکم. نو زه په غوږو م معنا اورېدل. نو دغه زما اوله ډرامه وه او آخري ډرامه نن سبا په پاکستان په دوو غټو چینلو باندې په اردو ژبه کې وچلېدلې. دوې ډرامې وې، یو خانه بدوش سیریلو د اوو برخو ده او یو د اوو ویشتو برخو سیریلو نگهبان چې ماشاءالله په د خپل عصر ډرامو کې ترګردو کامیابه او خلکو ډېرې زیاتې خوښې کړې. په دوبۍ، کراچي او کوټه او شاوخوا کې ریکارډینګ شوی.
امان الله صاحب راځو چې تر دې لمخه چې ډرامو ته راستم، یو ور بیرته زما ستاسو هغه د راډیو وخت د راډیو پاکستان سره چې تاسو کار کاوه او تر هغه وروسته بیا ستاسو چې پتی ډکولې کیسټ مو مارکیټ ته راتلې، اول که ستاسو د راډیو په حقله راته وایس، راډیو ته تاسو څنګه راغلاست؟ ور پرې شو لاس اول ورکه یا هم څه په
یار؟ خو زه تاسو ته په هغه وخت کې دونه اسانیانی نه وي، یعنی ټلویزیون ته چې دی زه شپږ میاشتې بعد هغه م یو سړی و په ما به سایکل جوړوي که نه، بیا خو نو ما ډېر خواري وکښلې، ډېرې مزدورۍ مې وکښلې. نو یو ما داسې د سایکلانو په دوکان کار کوي، یو سړی به راتلی، ده به دا توتیانو میناوي و دا سپیان دا به ټي وي ته په کرایه ورکول. په هغه زمانه کې په ډرامو کې دغه شیان ډېر استعمالېدل، توتي به و، مینا به و. دا نو په دغه سړي وزړېدلم د اول وار شپږ میاشتې زه ټي وي ته بوتلم. خیر تا د ریډیو سوال کړی دی، ریډیو داسې چې ما په یو اسکول په هغه کې ما مزدوري کوله. نو په دې کې بیا زه خبر شوم چې یو ښځه وه او هغه ښځه چې وه نسیم طارق صاحبه نومېدل، میړه یې په ټي وي کې پروډیوسر و او دې خپله په ریډیو پاکستان کې کار کوي. نو بس زه چې خبر شوم نو لیونی شوم، سړی خو دغه د ښځه څنګ ته ده او ته ورور ته وای سړی چې دی بغل ته دی او ته وروره په کلي کې پسې ګرځې. نو بس دا ښځه مې دومره تنګه کړه. نو دې بیا راته وویل وای امان الله تا خو زه بیخي ډېره تنګه کړم، زه به داسې وکړم چې یو واري به تا ریډیو پاکستان ته بوزم. ما خو په اصل کې دا ویل چې ته ما ټي وي ته بوزه. نو ریډیو پاکستان ته چې راوستلم، بس الله تعالی هغه وایي چې نیت صحیح سړی پر ښه سړي پیښېږي. نو سویل جعفر صاحب چې نن سبا کنټرولر دی د ریډیو پاکستان، دی پروډیوسر و، نوی راغلی و، او نسیم اڅکزی صاحب او افضل شوق صاحب کنه دا په هغه پروګرام کې دواړه زما ملګري وو. نو زه راوستلم، د ده بیا ستونزه دا وه چې د یوولسو بجو غرمې په ټایم کې د ده سره کمپیر نه و، ویلې هغه نسیم اڅکزی صاحب او افضل شوق چې و هغو جاب درلودی، نوکري یې کوله، هغوی چې و په دا ټایم کې فارغه نو اویلیبل نه و. نو بس زه چې راغلم، بس دغه دی چې د ریډیو پاکستان اول یو پروګرام ما وکړي. دا خو زما دپاره ډېره غټه خبره وه، یو ساعته پروګرام و، ډېرې غلطیانې به ما کولې. ویلې هغه کم کانفیډنس چې و هغه زما سره نه و. دا و اووه اتیا، نونه سوه اووه اتیا. د دې څخه مخکې یوه خبره زه ترته وکړم چې ما په څلور اتیا او په پنځه اتیا کې د کوټې ښار په مختلفو، یعنی په ساینس کالج، آرټس کونسل، په دې کې ما درې څلور ډرامې هم وکړې، د سټیج ډرامې. هغه خلکو ډېرې زیاتې خوښې کړې، بیخي ډېرې زیاتې خوښې کړلې. نو بیا چې په ریډیو کې چې ما اول پروګرام کړی دی، دا یو خبره، سویل خټک صاحب نن سبا سټیشن ډایرکټر دی د ریډیو پاکستان کوټې، د ده یو اردو پروګرام و، زه یو چا راوستلم. په دې اردو پروګرام کې ده ما ته یو جمله راکړه، یو ډایلاګ و، زه چې راوستلم بس دا جمله چې وکړه، په هغه ورځ ما په یاد دي موږ په کور کې ریډیو په مابین کې ایښې وه او ګرده پر راڅرخېدلي و دا کور والا.
ما
زما د غږ دپاره هغه راغله، یوه جمله و، هغه جمله وویل سو هغه ولاړه. نو یو دغه خاطره و. بل د ده څخه مخکې بیا چې زه اول وار ریډیو ته، ډېر عمر مخکې چې دا د نسیم طارق صاحبه نه وه راغلې، نو زه داسې په یو دوکان کې ما کار کوي، بیا ولاړو په یو کور کې مو کار کوي. وي پاکور کی چې دی یو سړی راتول چې دا د اغه محمد کاسی کور دی کې د خور کور دی بس ما لستا قربان سم ته به واری ما نه ورولې نو هغه سا پاغه وخت چې ځوان اوس خو نو ریټایر شوی دی نو ورغ د دروازه وروټه کول دی راووتی بس کور یې ودان ما ته ویل یار ته بیا سبا داسي وکراسه بس سبا چې ورغلم که دوس دراینی دی خدای وبخشي نو هغه ته ورغلم دا هغه کمری ته هغه بیا په اډیشن واخستې اډیشن یعنی هغه امتحان یې اخستې کنه نوی الکوانی راغوشتی نو زه چې هغه ته راوستلم زما نور ټول ډایلاګ به مې ډېر زبردست وویل یا جملې به مې ډېر ښې وویل خندا مې نه وسته کنه هغه داسې و چې یو ډاکو وخاندي داسې خندا وکړه نه زما به دا نه وسده دا چې مې نه وسده بس ده راته ویل وه یو واري به خندا زده کې یا به بل اډیشن ته راسې بل اډیشن به شپږ میاشتې بعد بیا دی زه چې راووتلم ښه زه چې راووتم چې دا د ده څخه راووتلم خندا مې زده شوه خندا یې زده شوه بیا د ځانه سره روان یم زوړ سایکل مې هلته ولاړ دی په ریډیو پاکستان کې بس چوټي مې په پښو دي او پټو مې په اوږه دی ډېر په بدو حالاتو کې یم بس د ځانه سره وم د شاده خوا یو بل سړی راپسې و هغه مډیشن ته راغلی ما ته وایي اوس څه فایده یار بس زه ورغلم زه بېرته ور وګرځېدلم قدوس صاحب ته قدوس صاحب هلته لوړ ناست و د دوه درې کمپیرزو د هغه سره ناست هغه ته بېرته ما سر خندا مې زده سوه که یو واري بېرته راځي وایا جانان اوس ولاړ شه شپږ میاشتې بعد راست
او په ریډیو پاکستان کې بیا څو کاله کار وکړ
په ریډیو پاکستان کې تقریبا ما پنځلس کاله کار وکړ پنځلس کاله بیا داسې وو چې په 1980 کې زه ریډیو پاکستان ته ولاړم او بیا کور ودان یوه ورځ بیا داسې یو عجبه راسره وشوه چې نسیم اڅکزی صاحب چونکې ما درته وویل زموږ سره پروګرام کې او ډېر ماتې زه ډېر قدر لرم زما استاد نو ده ته ما یو ورځ وویل ما ته خو ما دا ټي وي ته بوځي په ټي وي کې یو ډرامه جوړېدل کور مې تر تا جار که نه بېخي ډېره مشهوره ډرامه ده اوس یې هم خلک سیډیانې اخلي نو ده ویله وای زه به تا بوځم زه په کومه ورځ چې ده ما ته زه را وغوښتلم زه په هغه ورځ ډېر سخت نا جوړه شوم لیکن ته یقین وکړه ما په معده باندې ټینګ لاس نیولی او ډېر سخت درد م و که نه خو زه ټي وي ته را ورسېدلم زه چې ټي وي ته را ورسېدلم بس بیا په ټي وي کې بیا داسې یو دوې درې هفتې بعد بیا دغه ډرامه چې وه د دې رسل زیب شاید د دې هغه و د خپلې لیکلې وه نسیم صاحب بیا بعد کې ابي پانیزي هم ولیکل نو بس بیا داسې زه راوستم بس په ډرامه کې ما ته یو رول یې راکړي بس دا رول نو داسې و چې په هغه وخت خو پی ټي وي داسې و چې تا به پښتو وکړه اردو به دې وکړه بلوچي به دې وکړه سهار به ګرد ښار کتلې وه که نه بیا دا زموږ کور مې تر تاجر دغه یو په هغه وخت کې یو خوشقسمتي وه چې دا ډرامه بیا لاندې په اردو باندې د دې ترجمه ورسره ولیکل شو ټرانسلیشن یې ورسره وشو او بیا دا په ګرده پاکستان کې وچلېده په ګرده پاکستان کې چې وچلېده سهار چې راوتلی یم که نه نو مکه ورورې ګرد دنیا پېژندلم ښه او د دې څخه مخکې نایده صفدر صاحبه دا د ریکارډ د درستګۍ دپاره اول وار ما د هغې په یو ډرامه کې کار وکړي او په هغه ډرامه کې په یوه ډرامه کې دې څه جوړه کړې وه د هغه څه پښتو غلط وه بیا درمحمد کاسي صاحب ورته وویل چې دا دوباره ریکارډ کړه نو په دا دوباره ریکارډینګ کې بجټ نه و نو په دا موته کې ما کار ورسره وکړ خو زه بیخي ډېر کار مې داسې و چې زه چې ورغلم بس اول ډرامه وه چې ما کار پکې وکړي نو په دې کې بیا زه احمد جان ګران صاحب بیولی یم که نه زما استاد دی هغه هم د ریډیو پاکستان یو پروګرام یې کوي ګلڅانګه چې بیخي بې انتها مشهور و د هغه غږ نو هغه زه بوتلم هغه چې زه بوتلم چې هلته ورغلو نو زما اډیشن څه و بس اول سین ما داسې وکړي هغه چا ته زه وایم مال دونه اکټینګ راغلی و دونه اکټینګ راغلی و چې خالي موقع غوښته خشم نو هغه چې راغلو چې راوتلو په اخره ورځ چې ډرامه کمپلیټ شوه نو احمد جان ګران صاحب نایده صاحب درته وایي میډم موږ ځو نو که بیا یو کار و بیا به موږ راوغواړې هغه ویله وای تا که راوغواړم که نه راوغواړم دغه الک زه ضرور راغواړم که نه هغه رول چې و داسې اتفاقا اول یې ما ته بالکل یو خاموشه رول راکړی و زه داسې په یو دفتر کې ناست یم خاموشه کرکټر دی یو بل کرکټر و هغه یو چا کولی نه سوای نو داسې ویل خټک صاحب ورته وویله وای دغه یې نه شي کولی ته یې په زوره په زده کوې دغه امان الله دی زه یې پېژنم په ریډیو پاکستان کې دی راځي نو ده ته یې ورکړه دا رول هغه ما ته یو اکټینګ راغلی چې دا پوښتنه یې راڅه وکړه ما دستي ورته وکړه د ګردو رایټر ویل دغه شی زما په کار دی دغه شی زما په کار دی بس دغه و چې بس بیا دغه د ټي وي سلسله هم ورسره شروع شوه او بیا دا ریډیو ټي وي بیا تقریبا څنګ په څنګ یولس کاله سره وچلیدل کنه ما اغم کوله ریډیو ماته چونکی زما یو اکیډمی و دغه سم ډیر زده کړ کړو سویل جعفر صاحب آصف غوري صاحب او ډیر داسې پروډوسرانو د دغه سم ډیر زده کړی وکړي او سره سره ټی وی هم روانو په ټی وی کې داسې اوسو چې د کور متر تاجر بعد ځینی اکټران ستا یا ځینی ستا ملګری هغه چې دا وکتل چې یار په داسې ری کې یو سپارک ستا بیا زموږ ځینی جیلسیم دار کمې چې هغه بیا تا یو سایت ته کول غواړي چې دا دوباره بیرته نشي راکنه بیا داسې تقریبا یو دوه کال گیپ وکنه دوه کال زما خیال گیپ بیا چې دی بیا زیب شاید صاحب یو بل ډراما وکړه بیلتون دا چې کور متر دا جار زده شم او دا بیلتون چې زده شم او یو د افغانستان یو ډراما و د کندی زوی دا به داسې خلک نه په پښتانه کې به داسې سړی نه چې دا ډرامې دې نه لیدلې کنه د دې د بیلتون ډرامې او د کور متر تاجر ډرامې په کورونو سیډیانی خرچ سوی دي په مارکیټ کې چې خلکو په غلاری کاټ کړی او بیا به ریلیز کړي کنه په کورونو سیډیانی او داسې کور نسته شاید چې یو د رحمان بابا کتاب نه پکشه یو د ډرامو سیډیانی نه پکشه د زموږ په علاقه په جنوبي پښتونخوا کې په افغانستان کې نو بیا د بیلتون ډرامه بیا کور مته په دې ما بین کې بیا ما د مازولا جمال الدین صاحب سره یو پروګرام خدای را باندې مهربانو سو پالې شار ډرامه مې یو د اردو دا وکړه نو د اردو په ډرامه کې اسام قاضي او ایوب کوسا چې د دې ځای ډیر لوی سټارز دي هغه زما د کار ډیر تعریف وکړي کنه نو جمال شاه صاحب هغه ډرامه لیکلې او ډایرکټر یې سجاد صاحب بیا یو کامیډي پروګرام شروع سو کامیډي خو نو سټیج شو و سجاد صاحب کول په هغه کې ما یو کامیډي اټم یعنی مزایه سندره می وویل او دا مزایه سندره می سنگول دا ما اول په ریډیو پاکستان کې ابي پانیزي یو پروګرام کوي رنگیز دا غنومو سویل جعفر صاحب پروډوسر نو ابي صاحب یو دوه هفته نو فارغ نو دی ډیر پریشان و یار دا پروګرام به څوک ویل کی نو ما ورته که ته ماته موکا راکې وینه زبې کوشش وکم ما چې وکي بس هغه چې شي و چې بیا دا غبا د حبيب نه راوغشتي کنه دا افتوار پروګرام بس ما په ټیکا واخ سپیکر نه په ریډیو پاکستان کې نو پاره کې پاره وخت کې د محمدین مکید یو نظم او سردار علي ټکر صاحب ویل دغه یو پیروډي ما وکړه کنه پیروډي هغه داسې و چې د هغه سندره داسې د چې ګله می ځکه وکړه و زما یاره شیرینه زستا د غاړي هار دا دا هغه وکنه دا زستا د غاړي هار پدر کې دی کړي ګم یم ستا په انتظار ګلمې ځکه وکړه د دې پیروډي ما جوړ کړ حبيبم را سره وکنه ادب ما بین کې بیا لوکمه را کولې هغه دا و چې غصه می ځکه وکړه و زما یار ګرانی ده زه ډیر شوم بیزار پیسې په جیب کې نشته څه کومه دا بازار پیسې په جیب کې نشته څه کومه دا بازار غصه می ځکه وکړه قیمت د هر یو شي کوي اسمان سره خبرې د کدو بایه کوي نن سبا عام سره خبرې خټکی او هندوانې ګوره چې کم مقام ته لاړو قیمت د پټاټو کوي بادام سره خبرې نو مطلب دا یو یو هغه د اردا سندره ده دا ما پکیا او په اخر کې ته سردار علي ټکر صاحب سره خو نن سبا الله دې ژوند ورکي په بل ریډیو کې دی نو دای بیا زما باد کې ډیر دوست سو نو دا فرمایشي دغه سندره راځو یار دا سندره راته وای کنه بیا د ناشنا صاحب هغه زما आवाज یعنی سیګل او ناشنا صاحب او ټکر صاحب او مکیش دا داسې اوازونه دي چې د دغو به یو غالب دی که نه د یوه غالب څخه دا اوازونه ټکر صاحب په شروع کې د ناشنا سیم یو څو سندرې دوباره وویلې نو بس بیا د ناشنا هغه چې و هغه زما په هغه بیا د هغه بعد د ناشنا هغه و که نه زه خو وناړیم ای زه خو وناړیم مطلب موټر چلوي که نه دا رقم یو څه سندرې وې بیا د ناشناس ډېرې سندری کنه د وابډا او په دغه د ستونجې شوی نو دا سندری په دې باندې زیاتی مشهور شوی چې د اخلګو د زړه ژغو د زړه आवाज یو ته چې په ریډیو کې یا ته چې په ټی وی کې کته کامیابی غواړي یا کته سټیج ته وخیږي نو د سټیج کامیابی دا چې ته وری خپل اډینس ته کتونکو ته وګوري ملمنو ته وګوري چې د کمی طبقه خلک زیات راغلي دي ټیک شو نو بیا چې ته د اغو د طبیعت خبره وکې د اغو د ستونزې خبره وکې د اغو د خوشي یو خبر وکي هغه پاغه هغه سړی په سټیج ضرور کامیاب کیږي دغه رقم په ریډیو کې په ټي وی کې کوشش دا کوي همیشه چې د هغه خلکو ستونزې بیان کړي چې دغه اکثریت نو دا ستونزې چې ما راوښته له وابډا سو بیروزګاری سو کسټم سو ګرانی سو د دوو شذو جنگ سو د مور د زوی جنگ سو د دوو بنو جنگ سو دا زموږ د پښتونونو د کورنی هغه مسایل وکنه نو دا چې ما بیان کړ خلکو به انتها یعنی هغه سندری هغه سندره چوه هغه خوښ کړ بیا ما دا سندره راوښته په ټي وی کې مې وای او ویل د دې سره سره بیا په بازار کې په هغه وخت کې کیسټون راتله پیته راتله کنه دا د پیته چې کوم وی دا دومره ذاتی خوشیدل زما چې ما ته به یو سړی وویل وای وای ته په کوم ورځ باندې چې د ستا کې سیټ په کوم اختر کې را رواني یا په یو کوم خاص موقعه باندې چې دغه ستا پیته را رواني نو موږ د عبدالله مکوری او د نغمیو د دغه سندرو تم لږ بریک ورکو کنه ویلی هغه چې به ډیر سر خراب کیو په بل کې کنه نو هغه یو نوې شی و دا زه نه وایم چې زه دونه کمالدار سړی یا زه دونه غټ سړی خو دا دی چې دا ما د پښتو په ژبه کې یو نوې رنگ چې دی راوستي
او دا پته مو ټول څومره ریکارډ کړی
دا تقریبا ما ډیر نه ریکارډولې ډیر په دې هم نه ریکارډولې د دې پټو د کامیابی یو رازم دغه دی چې ما ډیر نه ریکارډولې ما په کال کې یو په کوچنی اختر یو په لوی اختر دا رقم به ما دوی پته ریکارډولې او دا تقریبا د دې والیمز نمبر ورسېدی 22 ته تر 22 والیمز پورې ما ریکارډ
کړ
او یو بل خاطره درته بیان کوم دا هم ډیر ما یو ډراما ولیکل په اردو کې مټي دا ډرامې نومو ډیر کامیاب ډراما او د پاکستان د خپل سیمایي درګردو غټ ډراما او اردو ډراما په افغانستان او د پاکستان په دی پوله باندې دا ستوري نو پاغه کې د سندرغاړي شزي رول نو ما د نغمه سره پاغه وخت ما سلام دوانه و ما نغمه ته ټلیفون وکړ چې د دې رول د پاره کې می تیار کړ نو دا زموږ د ډرامې به خوش قسمتي چې نغمه پاغه کې دونه لوی لو سټارز او بیا چې دی نغمه ته د هالیوډ د فلمم پیشکش شوی دی اغه بیا یو کیسه درته کوم چې اغه نمبر مې یو زما سره دی نو ما د نغمه کور ته ټلیفون د نغمه یو د ماما زوی شاید یا د دې منیجر هغه ټلیفون پورته کی نو ما ته ویل چې نغمه خو نسته د ټلیفون ته څوک خبرې کوي ما ورته ویل زمان الله ناصر خبرې کوم وای جوړ تکړه په خیر څنګه ته به دې شه دی خیریت دی تاسو څنګه ټلیفون کړی دی مال دا چې داسې کیسه ده چې نغمه ګوره چې ما پیژنې کوم نه پیژنې خو البته ما دا یو سوچ کړی دی وای نغمه تا څنګه نه پیژنې په هغه وخت ما څورلس والی م کړو وای ستا څورلس سره والی م دا غې سره ستار او هغه ډېر په شوق باندې اوري نو دا یو خبره و بالکل او بیا دغه چې دا کیسه روانه بیا خو ما و نغمه دوه درې کانسرت سره وکړو په کویت کې په بهر کې په کویت کې دلته هلته په اماراتو کې نو بیا چې بیا زموږ ډېر ښه سلام دعا او زه ډېر احترام کوم او ډېر درنه پښتنه شزه نو بیا ما په دا اما په کویت کې دغه ناستو په کمره کې ما ورته ویل زه خو یو وری دوبۍ ته تلل یم یو ډرامه می جوړ کړې و جانان دوبۍ ته روانې ډېر بيخي به انتیا په دنیا کې پښتنو ډېر خوښ کړ نو ما ورته ویل زه اوس یو بل ډرامه جوړول غواړم مسافری سخت خواري ده خو زه دا غواړم چې ته کار پکې وکړې نغمه ته ویل ما ته کار پکې وکړې ډېر ته ویل امان الله ما خو په ژوند په ډرامه کې کار نه دی کړی استاد زما کار زدم ندی مالته خالی وو که کار ز درته اخلم شه نو بس بیا غو کښنی کیمرا والت په کیمرا کې د دې څو سینان ما ریکارډ کړی دی دا مې شاو پښتنه راست کی وای څه واسطه ډراما کنه نو دې بیا ما ته دا ویل چې په هالیوډ کې په افغانستان باندې فلم جوړې دی په هغه کې د یو شزي کرکټر و کنه نو هغه د هالیوډ کم ډایریکټر شو هغه دا غوښتل چې دا کردار یو داسې شزه وکی چې هغه په افغانستان کې ډېر مطلب خلک خوشي او ډېر مینور سره کیاو ده نو داسې پرسنلټی مطلب نو چا وې ظاهر خبردار څوک به د نغمې نو مرشي کنه په شزو کې نو وای ماتي هغه ویل وای ما انکار وته وکړ لیکن زه نه يم خبره مانو لا چې تا ویل انکار نسم کولای نو بیا د یو څه ډرامه ما کړې دي ان شاء الله هغه به ریکارډو کړای
یو امان الله صاحب یو پښتنه دا کوم چې د تاسو ډیر ښه ژغ دی د پیروډي سندر خو تاسو ډیر ښه وکړ د هر چا لوی لوی سندر سندرغاړو او هغه مشهور سندر سندر تاسو
سنجیدہ سندری ولی نه شروع کړی خدای تعالی داسې ښه आवाज درکړی دی او بیا په دې आवाज کې دا یو خوبی ده چې کته د ناشناس دا وای وای اگر کمی وای کته خیال محمد صاحب دا وای اگر کمی وای د ټکر دا اگر کم وای نو د استاد اول میر دا ز ډیر څه مطلب سندره د د په لهجه کې او د د په आवाज کې ویلې سم بس دا سی یو اتفاق سره سوي دی یو خوص سندری کستان مستان دا تقریبا ما ختم کړی دی په دې واجب باندې چې کارونه به خډیر سو او اوسم زما چې کم کما ته وای چې تا مان الله تلیکم کې ته سندرم وای ته ډایریکټر می ته رائټر می ته اکټر می ته کمپیوټر می په دغه شان کې کم شی مر تا ته وای چې یو شی بکې نو زه به تا دغه وایم چې سندر وایم دا چې کوم خبر ما درته وکړه اوس زما کې आवाज ناشناسته سوي دی یا زما کې आवाज ټکر ته سوي دی نو د دې دا مطلب نه دی چې زه سندره شروع کوم نو دردوی به شو وایم دا خو ممکن نه ده ټیک سو اصلي نکلی نکلی نو ما ویل چې زه جلا شی ځان ته جوړ کوم جلا پیژندګلوي ځان ته جوړ کوم او غلط تعالی ز پاغی ډیر کامیاب کړ
امن الله صاحب ټولی ډرامې مو څومره لیکلې پاغو کې کار کړی ظاهر خبر تاسو نه واز د اداکار پیاس کار کړی بلکې تاسو لیکلې تاسو د پروډوسر پیاس پاغو کار کړی د ډایریکټر پیاس مو کار کړی دی ټولی ډرامې مو د اردو جلا د پښتو جلا څومره دی
د اردو خو زما 28 سیریل ما لیکلې دي یعنی برخوال سیریل چې دي او د پښتو دا ما تر اوسه پوری چې لیکلې دي هغه شپږ برخوال سیریل دي کنه شپږ ما په پښتو کې لیکلې دي او په پښتو کې نو ایز اکټر او په اردو کې ایز اکټر زما په خیال یو 50 ډرامې به ما په پښتو کې برخوالي چې برخوال سیریل شو کنه سیریل چې مشتوي هغه به ما 50 کړي یا 50 پته به ما په اردو کې سیریل کړي پایس د اکټر او دغه زما هغه دی د اردو او د پښتو د دوه
امان الله نصر صاحب زړه تاسو ډیر نږدې پاته سو ایم بلکې تاسو یو شاګرد یم کوم تاسو قبول کړئ
قبول یار ستاره کم دادا چې د استاد خداسي چې هغه ناکام شاګرد یغه نه قبلی چا کامیاب یغه فورن قبلی وای وو داس ما شاګرد دی او زه ستاسو احمد شاه زمي صاحب سو او دغه رقم عبد الحی آریان سو او دلته عبد الله سو بشمیر داس الکوان دی ماشاءالله چې اول وار غوا دا غوی نصیب زما په لاس سوی وو چې زه غوته وایم چې یار راسي دا پروګرام شاګردان خو تاسو نه یاست استادان یاست تاسو لیکن دا دی چې زما په لاس تاسو یو الله تعالی قسمت لیکلی چې زه تاسو ته یو چانس درکم چې تاسو راسي پروګرام وکي
تاسو په دې مرش تاسو سره نږدې ول تاسو به اکثره مرش د ستاد پرنس سړک
د پرنس روډ
د مزدوري ذکر
ما به دا لس بایسکلان به پکښیو پیټي وی غټي ډیر درنې وي دا به ټرکان راغله و به درې دل ما به دا رکشه ته کولې کنه دا ټرک به می خالی کوي نو پایو پیټي باندې به خپلې پیسې وي بیا به می دا راوخستل ا پیټي به می خلاص کړ سایکلان به می زنداوستل خاشه ماشي او دوړي به می زنیست کړې سار وخت چې براغلم جارو به می راوخستې ګر دکان می جارو کې بیا به جاړم دا سره او دا به په والی دا ګرځ بیا دا شو چې یو روزه ما په یاد په دا روزه کې دا چې د ګرمیانو روزه وی لکه دا اوس په دې کې به ما ګرځ ورس په دکان کې کار وکي بیا به ما شام د غنې نه دی دا د غنې شربت چې را باسي بیا به په دا دکان کې کار وکي در دوه لسی وی بجې کنه بس بیا به دلې پښلمې وکي بیا ز خپل د چلریشت ان شاء الله کوم لیکن سایکل می د شلو ان شو کنه کښ نه یو بیا به په دا باندې د غنې هغه کچرې مچرې وتړلې بیا به کور کې په دې ډوډۍ په خوا
دغه له هغه ځای بیا ترننه پورې چې نن امان الله نصر په لارو بر کې خلک پیژني نه واځي په لارو بر کې بلکې چیرې چې هم پښتانه دی حالت د امان الله نصر له نام سره له کار سره له لیک سره آشنا دي د ستاسو بنوال دی بي خزيات دي دغه سفر څنګه وو څنګه له هغه ځای تر دې ځای یو له یو پاندې توپ څخه تاسو نن دومره لوی لوړ مقام ته څنګه ورسېد
دا سي دی په دې کې زما اس کمال نسته صحیح یو خدای د خدای نظر دی په دې کې یعنی زموږ اس کمال نسته زما هغه د پرنس روډ کسان چې ما به پیټي ور سره راښته کولې او دوی به الله ته ناستو هغه پر هغه تړه باندې ناشتي وس
دا د هم مهنت او خلوص
هغه د دې چې د دې کار سره که زه تا ته وایم چې ما د خپل بچانو سره دونه مینه نه کړې ما د خپل کور والا سره دونه مینه نه کړې ما د خپل مور پلار سره دونه مینه نه کړې لکه د دې کار سره
ډېر مننه مان الله نصر صاحب کور ودان
الله دې خوشاله
مدرسې حسنی حسن
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري
موږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی
د مشال رادیو اونی زخبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی و فرقواریت و تعصب چې په اسلامی ممالکو کې منځ راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسی خود داسی پکار دی کی اگی کی در مذہبی تعلیم نا علاوہ دنیاوی تعلیم سائنس معاشرتی اقتصادی دا تعلیم هم ورک ریشی.
دا خبرونه تاسو هر چهار شنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لمه احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.